اقوام متحدہ کے مطابق تارکین وطن کی سمگلنگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں اس کی کیا وجوہات ہیں اور اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ایک طرف دنیا نے کل امیگرینٹس کا عالمی دن منایا جس میں ان کے حقوق کی بات ہوئی، اور دوسری طرف پاکستان میں بستی پنجاب کے کئی گھرانے اپنے ان پیاروں کی خیریت کی خبر کے لیے بے چین رہے جو علاقے کے ایجنٹس کو لاکھوں روپے دے کر یورپ کے سفر پر نکلے تھے. ان کی بے چینی کی بڑی وجہ ہفتے کے روز غیر قانونی امیگرینٹس کی 3 کشتیوں کے یونان کے نزدیک سمندر میں حادثے کی خبر ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس حادثے میں 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا ہے جبکہ 5 کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی. اس کے علاوہ ابھی تک لاپتہ ہونے والوں کی صحیح تعداد کا تعین نہیں ہو سکا. دنیا میں جاری خانہ جنگی، تنازعات، غربت اور دیگر کئی وجوہات کی بنیاد پر ہر سال لاکھوں افراد اپنے ملکوں سے نکل کر ایک بہتر اور محفوظ زندگی کی تلاش میں دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. ہر سال یورپ اور امریکہ پہنچنے والے غیر قانونی تارکین وطن میں ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی بھی ہوتی ہے جنہیں انسانی اسمگلرز اکثر خطرناک راستوں سے یورپ پہنچاتے ہیں. اکثر اس سفر میں بہت سے افراد ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. تازہ ترین حادثے کا شکار ہونے والے بہت سے پاکستانی ان علاقوں سے ہیں جہاں سے پہلے بھی درجنوں پاکستانی اس غیر قانونی سفر پر گئے لیکن واپس نہیں آئے. پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ہر چند ماہ بعد کسی نئے حادثے اور اس میں پاکستانی امیگرینٹس کی ہلاکتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں؟ اس کام میں ملوث انسانی اسمگلرز کو روکنا کیوں آج تک ممکن نہیں ہو سکا؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. منڈی بہاؤدین کے ایک گاؤں ہیلنگ کے 10 نوجوان یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی اس کشتی میں سوار تھے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے یونان میں کشتی الٹنے کے واقعے میں 4 پاکستانیوں کی موت کی تصدیق کی ہے جبکہ یونان میں پاکستان کے سفارت خانے نے زندہ بچ جانے والے 47 افراد کی فہرست جاری کی ہے. وائس آف امریکہ نے یونان میں زندہ بچ جانے والے چند افراد سے بات کی.
کوئی بندہ ڈینگی نال آئے اہ بڑے مشکل حالات چائے ہاں ساڈے 56 گھنٹے گیم اپڑی تے ہوندیاں پاسا مار گئی یونان دے پانی کوئی بھرا ہے نو نہ آئے
گاو اسی آئے ہیں لیبیا تو یونان ٹھیک ہے تے ادھر پانی دے بہت حالات خراب نے تے سارے بھراواں سے گزارش ہے کہ ادھر نہ آؤ ٹھیک ہے اسی 56 گھنٹے دے ریسیو ہوئے ہیں تے ریسیو ٹائم دے وچ چار شپ الٹ گئی جیہدے وچ بندے 50 بندے جڑے نے وفات پا گئے ٹھیک ہے انہاں دا کوئی پتہ نہیں تے مہربانی ہے ادھر بندہ کوئی نہ آئے.
جس طرح کا نمبر انہوں نے دیا کہ اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی تک اس حوالے سے ٹوٹل نمبرز تو شاید سامنے نہیں ہیں. تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن یا IOM کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں اب تک 7,400 سے زیادہ افراد اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک جانے کی کوشش میں ہلاک یا لاپتہ ہوئے ہیں. ان مائگرینٹس میں پناہ کے طلبگار اور مہاجرین دونوں شامل ہیں. IOM کے مطابق سال 2023 تارکین وطن کے لیے بدترین سال رہا جس میں 8,600 سے زیادہ تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہو گئے تھے. انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائگریشن 2014 سے تارکین وطن کی ہلاکتوں کے اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے اور پچھلے 11 سالوں میں تقریباً 70,000 تارکین وطن ہلاک یا لاپتہ ہوئے ہیں. گزشتہ چند برسوں میں تارکین وطن کی ہلاکتوں یا لاپتہ ہونے والے بڑے واقعات میں 2023 میں یونان کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی ایک کشتی ڈوبنے سے تقریباً 600 افراد ہلاک ہو گئے تھے. 2023 میں اٹلی کے ساحل پر کشتی ڈوبنے سے 64 تارکین وطن ہلاک ہوئے تھے. 2 سال پہلے امریکی ریاست ٹیکسس کے علاقے سین انٹونیو میں ایک ٹرک سے 51 تارکین وطن کی لاشیں ملیں جنہیں امریکہ سمگل کیا گیا تھا. بین الاقوامی ادارہ برائے مائگریشن کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میکسیکو بارڈر تارکین وطن کے لیے خطرناک ترین زمینی راستہ ہے اور صرف 2022 میں اس راستے سے سفر کے دوران 686 افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے. یونان میں جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات کو ہونے والے کشتیوں کے حادثے میں بچ جانے والوں کا مستقبل کیا ہے اور اس وقت وہ کس حال میں ہیں؟ یونان کے دارالحکومت ایتھنز سے فری لانس صحافی اشفاق نذیر سے جانتے ہیں.
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں یونانی دارالحکومت ایتھنز سے، ایتھنز کے نواحی علاقہ مالاکاسا کیمپ میں جہاں پر زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں کو رکھا گیا ہے. جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب جو یونان کشتی حادثہ پیش آیا جس میں 83 تارکین وطن سوار تھے جن میں 76 پاکستانی بھی شامل تھے، اور 76 پاکستانیوں میں 35 زندہ بچائے جانے والے جو پاکستانی ہیں وہ اس مالاکاسا کیمپ کے اندر موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، بات چیت ہوئی، और इनमें एक पाकिस्तानी जो है वो हॉस्पिटल दाखिल है क्रीत के, जजीरा क्रीत के खाइया हॉस्पिटल में। और अगर बात की जाए अभी रिसेंटली जो डेड बॉडीज मिली हैं, जो रिसेंटली सूरत हाल है, तो 5 डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है, पाकिस्तानी है वो सब के सब 5 जो शिनाख्त हुए हैं, लेकिन 3 डेड बॉडीज ऐसी हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। और एक सरकारी जराये के मुताबिक उन डेड बॉडीज की हालत जो है वो काफी खराब है, जो बाकी 3 डेड बॉडीज हैं, और उनके मुताबिक ये डेड बॉडीज जो इन डेड बॉडीज के डीएनए होंगे तो फिर ही शिनाख्त हो सकेगी। और अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो इंटरनेशनल पानियों में जहां पर ये कश्ती डूबी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 72 घंटे जारी रहा, और 72 घंटों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बंद कर दिया गया, ताहम ग्रीक अथॉरिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है या बयान है वो नजर नहीं आया। और अगर बात की जाए लीबिया रूट की, लीबिया रूट काफी पॉपुलर होता जा रहा है दिन ब दिन, और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानियों समेत तारकीन वतन जो है वो डूबते जा रहे हैं। और लीबिया रूट इस वजह से मशहूर है क्योंकि ईरान और तुर्की वाला रास्ता जो है उस में काफी पाबंदियां लगी और काफी वहां पर सख्ती की गई, तो दूसरा ये एजेंटों ने लीबिया रूट जो है इसको मुतारफ करवाया। और एजेंट जो है वो पहले तो जो लोग हैं इनको वहां पर पाकिस्तान में जानसा देते हैं कि आपको इटली पहुंचाया जाएगा, कुछ ही घंटों में आप इटली होंगे, इस तरह के जानसे देकर उनको लीबिया से यूनान के लिए निकाला जाता है। और इस तरह वो पैसे बिटोरने का और फ्रॉड और दाल लगाने का ये एक एजेंटों ने नया तरीका जो है इसको पॉपुलर कर दिया है। यहाँ पर पाकिस्तानियों की ग्रीस में इस वक्त 35,000 के करीब पाकिस्तानी जो है वो मौजूद हैं, और ज्यादातर यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो खेती बाड़ी का काम करते हैं। और जो यहाँ पर तारकीन वतन की अगर बात की जाए, जो तारकीन वतन यहाँ पर यूनान आते हैं, तो उनकी पहले तो होता था कि उनकी अगली मंजिल है दूसरा यूरोप होता था, इटली स्पेन फ्रांस इस तरह के ममालिक, लेकिन अब ये सूरत हाल 2023 से 24 को जो है अब सूरत हाल बदलती नजर आ रही है, क्योंकि अब यहाँ पर भी यूनान में भी मजदूरों की शदीद किल्लत है और सैलरी रेट भी जो है वो दूसरे यूरोप की तरह ही है। तो इस वजह से जो तारकीन वतन अब यूनान का रुख करते हैं तो वो यहीं पर रुकना जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ से आगे जाने वाला जो सिस्टम था, पहले यहाँ आते थे ग्रीस में और फिर दूसरे ममालक उनकी अगली मंजिल होती थी, लेकिन अब जो है वो बड़ी कमी देखने को मिल रही है कि तारकीन वतन जो है वो ग्रीस आते हैं और यहाँ पर ही रुकते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी रुकते हैं। और एक और अहम बात आपको मैं बताता चलूं कि ये जो रिसेंटली यूनान कश्ती हादसा हुआ, लीबिया से ये कश्ती जो है वो यूनान आई, तो मैंने अभी जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों से बात की, तो एक पाकिस्तानी नौजवान ने मुझे बताया कि हमने 30 से 35 लाख एजेंट को दिए थे सिर्फ ग्रीस आने के। उन्होंने कहा कि ये हम इटली नहीं जा रहे थे, हम लीबिया से ग्रीस के लिए ही वहां से निकले थे, यही ज़हन बना के कि हमने यूनान जाना है।
पंजाब से डंकी लगाकर यूनान जाने वाले और समंदर में कश्ती के हादसे में हलाक होने वालों के खानदान से सहाफी दीवान आदिल ने इस हादसे की वजूहात जानने की कोशिश की।
3 दिन पहले पता चला था कि पहुंच गया, फिर बड़ी खुशी हुई थी सबको, चाचू थे वो बीमार हैं, वो भी एक किस्म के उठ ही गए थे, फिर जो सजंट था वो तो उस दिन का ही भाग गया था, फिर जो 3 दिन गुजरे के मामू मेरे मामू उधर ही होते हैं, उनकी बहन का बेटा था उसने वो भी मेरे पापा के साथ था, वो रेस्क्यू हो गया था, उसने बताया था कि वो उन्होंने मत अपनी हड़ गए थे।
ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਸਫਿਆਨ 2 ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਲਿਬੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਜਨ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੰਕੀ ਲਗਾਈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਪ ਨਾ ਸ਼ਿਪ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਜਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਬਹਾਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ।
ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਉਨ ਅਜ਼ਲਾ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੁਸਲਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਤੇ ਹੈਂ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈਂ, ਉਨਸੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਇਹਤਸ਼ਾਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਮੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੇ ਕਾ। ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਕਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਨਹੀ ਇਲਾਕੋਂ ਸੇ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਸੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ ਮੁਸਲਸਲ?
ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅਜ਼ਲਾ ਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਯੂਰਪ, ਇਟਲੀ, ਯੂਨਾਨ ਔਰ ਦੀਗਰ ਮਮਾਲਕ ਮੇਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮਨੇ ਯੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਾਓਂ ਸੇ ਕੋਈ 100 ਕੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਗਾਓਂ ਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੜਕੇ ਹੈ 300-400 ਉਨ ਸਭ ਕੀ ਯੇ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਲਕ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਵੋ ਜੋ ਲੜਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਹੈ ਵੋ ਜਾਇਦਾਦੇ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਗਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਵੀ ਯੇ ਖਵਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਨਕਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਲਕ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਜਬ ਵੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਦਲੇ। ਫਿਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹਮਨੇ ਯੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੜਕੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਵੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਪੈਸੋ ਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਲੜਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਲੜਕੇ ਕਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ ਮੇਂ ਜਿਨਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸੇ ਹਮਨੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮੇਂ, ਨਾਰੋਵਾਲ ਮੇਂ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇ ਜਬ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦੈਨ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਉਨਕਾ ਯਹੀ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਗਨ ਵੇਚੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਰੱਖੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਮਾਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕਾ ਕਹਾ ਹੈ। तो हमने ये देखा है कि ये सेंट्रल पंजाब में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि लड़कों को
तो इसकी सबसे बड़ी वजह जिस तरह शाम आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह सिर्फ जो है वो मईशत है, वो पैसा कमाने के लिए ही जाते हैं और इसके अलावा कोई वजह नहीं है यहाँ से जाने की।
ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 2-3 ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਇਸਮੇਂ ਵੀ ਲੜਕੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਅਬ ਏਕ ਹੀ ਬਾਤ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਬਦਲਨੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮਨੇ ਮੁਲਕ ਸੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਂਗੇ ਤੋ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਦਲੇ ਜਾਏਂਗੇ।
ਤੋ ਯੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਂ, ਜਿਨ ਲੜਕੋਂ ਕੀ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਯੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈਂ ਕੁਛ ਜਿਨਕੋ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਯਾ ਯੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖਾ?
ਜੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਸਰੂਰ ਕਾ ਹੈ ਲੜਕਾ 13 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਰੋਵਾਲ ਕਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਵੋ 14 ਸਾਲ ਕਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਮੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਹਮਨੇ ਅਬ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੜਕੋਂ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇਨਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ
ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਕੀ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਾ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਬ ਤੱਕ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ?
ਜੀ, ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਾ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ 5 ਜੋ ਅਮਵਾਤ ਜਿਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਯੇ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨ 5 ਕੀ ਜੋ ਹੈ FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ FIA ਹੁਕਾਮ ਨੇ ਵੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਰਜ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਕੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰਾਦ ਉਨਕੋ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਮੇਂ ਮੈਂ ਯੇ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਗਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਸਭ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਗੇਰ ਕੇ ਲਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਯੇ ਉਨਕਾ ਯੇ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਫਲਾਂ ਏਜੰਟ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੇ, ਇਨਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਛਾਪਾਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਏਜੰਟੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਪੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੇ ਘਰੋਂ ਪੇ ਤਾਲੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ کے جو سب ایجنٹ ہیں ان کو 10 کے قریب جو ہے ان کو ابھی تک جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے اور 5 جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہیں۔
احتیام لاسٹ پہ بالکل، پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یورپ میں اسی طرح کا واقعہ ہوا جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں اموات ہوئی تھی، اس پر کیا کاروائی ہوئی، اس کے بعد کیا وہ اب تک کاروائی مکمل ہو چکی ہے، اس پہ کوئی اپڈیٹ دے سکیں آپ؟
جی گزشتہ سال بھی یہ واقعہ ہوا تھا، تب تو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، تب 700 کے قریب جو اموات ہوئی تھی جن میں 300 سے زیادہ جو ہیں وہ پاکستان کی تھی اور ان 300 میں سے بھی جو 250 کے قریب ہیں وہ سینٹرل پنجاب کے، یہ گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ناروال، حافظہ آباد، منڈی بہاؤدین، وزیر آباد، ان علاقوں کے لوگ تھے۔ تب جو ہے وہ انسانی سمگلرز جو ہیں ان کے نام جو ہے وہ ریڈ بک میں شامل کیے گئے تھے، کئی لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے، ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول پولیس کی جو ہے وہ مدد لی گئی تھی، ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، جو ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی، لیکن جو ہمارے ریکارڈ کے مطابق ہے اب ٹوٹل 2 مقدمات میں سزائے دی گئی تھی گوجرانوالہ ایف آئی اے کورٹ کی طرف سے، باقی جو ہے ابھی تک مقدمات یا تو تفتیش کے مراحل میں ہے یا زیر التواء ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جو مدئی ہیں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں اس حادثے میں، وہ بھی جو ہے مقدمات سے دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ عدالتوں میں شہادتیں پیش نہیں کرتے۔
رائٹ، بہت شکریہ
جی، وہ عدالتوں میں شہادتیں پیش نہیں کرتے۔
جی جی، بہت شکریہ احتشام شامی، آپ ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے۔ جو اس وقت سینٹرل پنجاب سے جو لوگ جاتے ہیں، پاکستانی جو امیگرینٹس ہیں اور غیر قانونی طور پہ جو جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس وقت اس حوالے سے انکوائری کہاں تک پہنچی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے سال 2022 کے ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں 1.10 کروڑ سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ اب یہ تعداد 1.25 کروڑ کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے، جو کہ امریکہ کی کل آبادی کے 3% سے بھی زیادہ ہے۔ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں موقف ان کی انتخابی مہم اور ان کے پہلے دور اقتدار سے بھی واضح ہوتا ہے، جس کے مطابق وہ امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے آبائی ملکوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ چند دن پہلے منتخب صدر نے امریکہ کے ہمسایہ ممالک میکسیکو اور کینیڈا کو ان ممالک سے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے تارکین وطن کو نہ روکنے کی صورت میں 25% ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دی تھی، جس کے بعد کل ہی کینیڈا نے اپنی بارڈر سیکیورٹی سخت کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ میں 2022 کے پیو ریسرچ کے اس جائزے کے مطابق سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کا تعلق میکسیکو سے ہے، جن کی تعداد 48 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اس کے علاوہ جنوبی امریکہ کے ملکوں گواٹیمالا، ایل سلواڈور اور ہنڈورس سے غیر قانونی طور پر امریکہ پہنچنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ امریکہ میں جن سرحدی علاقوں سے سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن یہاں پہنچتے ہیں، ان میں جنوبی ٹیکساس کا سرحدی علاقہ بھی شامل ہے۔ اگرچہ گزشتہ سالوں کی نسبت 2024 کے دوران اس سرحد سے غیر قانونی طور پر امریکہ داخل ہونے والوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن ان مقامات سے امریکہ داخل ہونے والے بچوں اور نوعمروں کو درپیش خطرات ابھی تک موجود ہیں۔
امریکہ کا سفر کسی بھی غیر قانونی تارک وطن کے لیے خطرناک اور خوفناک ہو سکتا ہے، اور بچوں کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ لیکن ان خطرات کے باوجود 2024 کے دوران امریکی سرحد پر گشت کرنے والے اہلکاروں نے والدین یا سرپرست کے بغیر سفر کرنے والے 1 لاکھ سے زائد نابالغ تارکین وطن کو غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے پر گرفتار کیا۔ بارڈر پیٹرول کی ترجمان کرسٹینا اسمال وڈ کا کہنا ہے کہ ایسے بچوں کے حراست میں لیے جانے کے بعد دیکھ بھال کی بنیادی سہولت دی جاتی ہے۔
ایجنٹ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ نابالغ تندرست رہیں، اگر انہیں طبی امداد کی ضرورت ہو تو انہیں دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں پروسیسنگ سینٹر لے جایا جاتا ہے۔
اس سال سرپرستوں کے بغیر حراست میں لیے جانے والے نابالغ بچوں میں سے نصف سے زیادہ جنوبی ٹیکساس میں پائے گئے، دوسری سب سے بڑی تعداد ریاست ایریزونا اور اس کے بعد ریاست کیلیفورنیا میں پائی گئی۔
افسوس کی بات ہے کہ ریاست ٹیکساس کے ریو گرانڈے ویلی علاقے میں ہم نے کسی سرپرست کے بغیر نابالغوں کی بڑی تعداد دیکھی ہے۔
اگرچہ سرحد پر پکڑے جانے والے کسی سرپرست کے بغیر بچوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن یہ مسئلہ اب بھی تشویشناک ہے۔ ان تارکین کے لیے بنائے گئے سینڈا ڈویٹا نامی شیلٹرز کے منتظمین کو ان نابالغ بچوں کو درپیش خطرات پر تشویش ہے۔
میں سمجھ سکتا ہوں کہ مختلف طرح کے حالات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بچے کو اکیلا مت چھوڑیں، اپنے بیٹے یا بیٹی کو اکیلا مت چھوڑیں۔
اس التجا کے باوجود ہیکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان بچوں اور ان کے والدین کے بارے میں کسی غلط تاثر کو قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ والدین جو کہ پہلے سے امریکہ میں موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو امریکہ بلایا ہو، ہو سکتا ہے کہ دوسرے خاندانوں نے ایک ساتھ سفر کیا ہو، لیکن میکسیکو میں غیر متوقع حالات کی وجہ سے وہ جدا ہو گئے ہوں۔ سلوا کے مطابق ایسے حالات میں خطرات کے باوجود والدین اپنے بچوں کے لیے اکیلے سرحد پار کرنے کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. سرحدی نگرانی کے ادارے کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے خبردار کیا ہے کہ خطرات کافی بڑے ہیں. اکتوبر کے آخر میں بارڈر پیٹرولنگ ایجنٹس نے ریو گرانڈے دریا میں بہتی کشتی پر سوار 4 بچوں کو بچایا جنہیں ایک اسمگلر نے وہاں چھوڑ دیا تھا.
خطرہ مول مت لے, اس کے بجائے امریکہ میں داخل ہونے کے لیے کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن کی ون ایپ کے ذریعے قانونی طور پر درخواست دیں.
تاہم تمام تارکین امریکہ میں قانونی طور پر داخلے کے اہل نہیں ہوتے, لیکن اپنے آبائی ملکوں میں تشدد, غربت اور محدود مواقع کا سامنا کرنے والے بہت سے لوگ اب بھی بہتر مستقبل کی تلاش میں اپنا سب کچھ خطرے میں ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں. وکٹر ہیوگو کیسٹیلو کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اور اب بات کرتے ہیں یورپی ملک اسپین کی, جہاں اس سال کے دوران مغربی افریقہ سے تارکین وطن کی ایک ریکارڈ تعداد اسپین کے علاقے کینری آئیلینڈز پہنچی ہے. اسپین ملک میں پہلے سے موجود لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ویزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے, کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ اسے اپنی معیشت کو فروغ دینے کے لیے نوجوان کارکنوں کی ضرورت ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یکم جنوری سے 30 نومبر کے دوران تقریباً 41,500 تارکین وطن کشتیوں کے ذریعے مغربی افریقہ سے اسپین کے جزیرے کناری آئیلینڈ پہنچے, جو اب تک کا ایک ریکارڈ ہے. ان میں زیادہ تر کا تعلق مالی, سینیگال اور مراکش سے ہے. بالغ تارکین وطن کو اس وقت تک کیمپس میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ اسپینش مین لینڈ منتقل نہیں کر دیے جاتے. انہیں میں ایک موریتانیا سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ شہری بھی شامل ہیں.
وہ اسپین کی سرزمین پر جانے کے لیے ہر ایک کو ٹکٹ دیں گے, لیکن یہ آسان نہیں ہے. سب اپنی باری کا انتظار کریں گے. سمندر میں جن مشکلات سے ہم گزرے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ باقی ماندہ وقت صبر سے گزار سکتے ہیں.
اسپین یورپ کے باقی حصوں میں جاری تارکین وطن مخالف سیاسی رجحان کے برعکس پالیسی پر عمل پیرا ہے. میڈرڈ نے اگلے 3 سالوں تک ہر سال 300,000 غیر قانونی تارکین وطن کو ویزے دینے کے پروگرام کا اعلان کیا ہے, جس سے وہ رہائش اور روزگار تلاش کر سکیں گے. اسپین کے وزیر برائے مائیگریشن کے مطابق ملک کو اپنی عمر رسیدہ آبادی کی پینشن اور صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کے لیے نوجوان ورکرز کے ٹیکسوں کی ضرورت ہے.
اسپین کو ایک کھلا اور خوشحال ملک ہونے یا بند اور غریب ملک ہونے کے درمیان انتخاب کرنا چاہیے, اور ہم نے پہلے آپشن کا انتخاب کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے سے ہی 20,90,000 غیر ملکی سوشل سیکیورٹی کی مد میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں.
ویزا صرف ان تارکین وطن کو دیا جائے گا جو پہلے سے اسپین میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی میڈرڈ کا کہنا ہے کہ وہ تارکین وطن کی آمد کو روکنے اور سمندر میں گشت بڑھانے کے لیے افریقی ممالک کے ساتھ معاہدے کر کے نئے آنے والوں کو روک رہا ہے. اسپین نے یورپی یونین کے سرحدی نگرانی کے ادارے فورینٹکس سے خطے میں دوبارہ کام شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے, لیکن کناری کے جزائر پر کشیدگی بڑھ رہی ہے, جہاں مقامی رہائشیوں نے بہت زیادہ تارکین وطن کی موجودگی کے خلاف مظاہرے کیے ہیں.
اس وقت ہمیں کام کرنے کے لیے تارکین وطن کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کینریز اور عمومی طور پر ہسپانوی شہریوں کو روزگار دیا جائے. ہمیں اپنی سرزمین, اپنے لوگوں, اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس جزیرے اور اسپین کے باشندوں کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اسپین اور کینری آئیلینڈ میں کیا بچے گا؟ ہم اپنی شناخت کھو دیں گے.
تارکین وطن سے متعلق بحث و مباحثے پر المیہ کا سایہ چھایا ہوا ہے. افریقہ کے بحر اوقیانوس کے ساحل سے کناری آئیلینڈ تک کا سفر یورپ پہنچنے کے سب سے مہلک راستوں میں سے ایک ہے. امدادی تنظیموں کا اندازہ ہے کہ ہر ماہ تقریباً 1,000 افراد اسے عبور کرنے کی کوشش میں ہلاک ہو جاتے ہیں. ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اور اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانیزئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه پرانیزئ او خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. افغانستان لپاره د 2025 کال بشری مرستې. افغانستان کې د بشری مرستو مؤسسې وایي چې د 2025 کال لپاره په افغانستان کې 2.8 میلیارد ډالر ته اړتیا ده، ځکه نږدې 3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. پر ماشومان باندې د ټولنیزو رسنیو زیانونه. د امریکا په کانګرس کې پر ماشومان باندې د ټولنیزو رسنیو د زیانونو پر اغیزو بحث کیږي. که دا لایحه تصویب شي، د کوچنیانو د آنلاین خوندیتوب د قانون به د کوچنیانو شخصي معلومات خوندي کی. د خوست په موساخیلو کې 300 کلنه ژرنده. دا خورا پخوانی ژرنده اوس هم فعالیت کوي. د سیمې خلک د 300 کالو دا پخوانی ژرنده د سیمه ایز دود په بڼه په نوبتي توګه کاروي. هیله ده د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ. نو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د لنډې 28 نیټه او د 2023 کال د دسمبر 19مه. زه ښایسته سعادت نامیمه. د خبرونه قدرمن میلمه د فراه ولایت په خونی والی مسعود بختور صاحب سره د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش ته موجودیت پر نه منلو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په تړاو خبرې کوو. زما همکار مسکا صاحب به په ځینو پاکستانی کمپنیو باندې د امریکا د بندیزونو پر غبرګون ترنا واچوي. بختور صاحب او مسکا جانې له تاسو نه مننه کوم په څو شیبو کې به تاسو ته راستنه شم. د کابل کندهار پر لوی لارې باندې دوه لوی ترافیکي پیښې شوې چې په سیمه کې د طالبانو د ویان په قول په کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او شپږ او یا نور ژوبل شوي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون د چهارشنبه په ورځ شوې دي. د غزنی د والی ویان حفیظ عمر ویلي چې لومړی پیښه د چهارشنبه په ورځ ناوختي د کابل کندهار په لویه لاره د یوه مسافروونکي بس او د تیلو د ټانکر د ټکر له امله رامنځته شوه. په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په افغانستان کې وخت ناوخت په لویو لارو دغه ډول خونړۍ پیښې کیږي چې لامل یې د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه پلي کېدل بلل شوي دي.
خودم که از موتر خود ما بیرون شدیم دیگه سل که میدیم نالا می خون است کسی پای ما کسی سر ما دیگه موتر ما طالبا زود رسید دیگه تا موتر ما دیم در شفاخانه هم بریم دیگه خبر نیم از که از اینکه چند نفر شهید شده چند نفر زخمی شده.
بعد بختانه از مو 50 تنه هیوادوال چی خزی او ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت رسیدلی او اویات نن نور غا ټپیان شوی دي. په ټپیانو کې د ځینو حالات د اندېخنې وړ خو د سیل او هغوی د لاخ درملنې لپاره مرکز ته استول شوی.
بل پلو د بشری مرستو رسولو مؤسسې وایي چې د 2025 کال لپاره په افغانستان کې 2.8 میلیارد ډالر ته اړتیا ده. دغه مؤسسو د اړمنو افغانانو شمیر، وضعیت او مرستو رسولو پلان اعلان کړی. ملګری ملتونه وایي چې په راتلونکي کال کې نږدې 3 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د همغږۍ اداره وایي په 2025 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتل شوې مرسته کې 2.8 میلیارد ډالر دي. په دې کې 2.9 میلیونه اړمنو وګړو لپاره مرسته رسول دي چې 1 میلیونه یې پاکو اوبو، 4.3 میلیونه یې خوړو، 4.3 میلیونه یې صحي بیړنیو خدماتو او 2.8 میلیونه ښځې او ماشومان غذایي موادو ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره چې د ملګری ملتونو لخوا د مرستو کوم وړاندیز شوی ده، په ځای وړاندیز ده افغانستان کې په موجوده حالات او شرایطو کې زموږ هیوادوال ډېر سخت ضرورت لري.
په عین وخت کې د افغانستان ولس د حاکم او واکمنانو لخوا د ډېر شمیر بشري حقونو اړوند بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولنې ټول اقشار یې زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو توپیری چلن او پالیسیو دوام ته په کتنه د پنشنبه په ورځ د ایکس پر پاڼه ولیکل چې د طالبانو توپیری چلن، جلا کولو، بشري کرامت ته سپکاوی او د محرومولو سیستم ډیر پراخه او میتودیکه بڼه لري چې د لارښوونو، فرمانونو او پالیسیو پر اساس تطبیق کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور د مخې بیکاری، کورنی لګښتونو کمی او پراخه بیوزلی لا هم موجوده ده.
عموما کومې مرستې چې راځي افغانستان ته، د دې عمومي سرپرستی خو په خپل ملګری ملتونه کوي، خو تطبیق او د هغې ویش او هغې عملي کوم تطبیق چې ده هغه داخلي انجوګانې کوي چې حکومت هم په هغې باندې نظارت لري.
د راپور د مخې اقتصادي رکود هم روان بشري بحران زیات کړی چې اقتصادي پرمختګ کم، کاري فرصتونه محدود او صحي او تعلیمي سیستمونه ډیر کمزوري شوي دي چې د ډیرو نورو ناخوالو رامنځته کیدو سبب شوی.
زه یو غریب کار سړی یم، په دغه درې میاشتو کې د زمي لاس غریبي نه وي، لاس کاروبار څوک نه کوي، ځکه زمي سړی کار نه کیږي، نو اولیه موادو ته ډیر سخت عاجز ضرورت لرو، بل وسیله نه لرو.
د افغانستان خلک زیات لوږه او فقر سره مخامخ دي. په دې کې هغه خلک چې د پاکستان او د ایران مهاجر راغلي افغانستان ته، نو دوی زیات له دې فقر نه رنج، یعنی زوري او رنج وړي تر. نو موږ مؤسساتو او خیریه بنسټونو دا غوښتنه کوو چې دوی ته زیاته پاملرنه په دې زمه کې وکړي.
د بشری مرستو پر رسولو کې خوراکي توکي، موقتی سرپناوي، د روغتیا او تغذیه خدمات، تعلیم، پاک اوبو رسول او نقد مرستې شامل دي. د ملګرو ملتونو د همغږي ادارې د راپور د مخې په اړمنو او زیانمنو خلکو کې ښځې، نجونې، هلکان، معلولین او مایوبین شامل دي چې تر بل هر چا مخکې مرستو ته اړتیا لري.
د نن اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د ایچ ټی اس یا د هیئت تحریر شام په نوم د سوریې یاغي واکمنه ډله باید د طالبانو له انزوا څخه سزده کړي. بلینکن پرون چهارشنبه د سوریې د هیئت تحریر شام په یاغیانو غږ وکړ چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ژمنې پلي کړي، او ویل چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د منځوي حکومت څخه پند اخیستی شي. بلنکن په نیویارک کې د بارنیو اړیکو شورا ته په وینا کې ویل چې طالبانو وخت تر رسیدو مخکې په پیل کې یو معتدل تنګلار او منځلار بڼه وړاندې کړه، یا لږ تر لږه یې هڅه وکړه، خو کله چې وخت ورسېدل نو بیا یې اصلي څیره څرګنده شوه. پایله یې دا ده چې هغه ویل دوی په ټوله نړۍ کې په سخته توګه منځوي شوي دي. د سوریې اسلام پاله غورځنګ چې په القاعده کې ریښې لري او د ترکیې لخوا یې ملاتړ کیږي، د لګکیو د خوندي ساتنې او حقونو ژمنې کړې دي. بل پلو د سوریې یاغي ډلو او طالبانو ترمنځ د مشابهت او توپیرونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه د خبرونې قدرمن میلمه د فراه ولایت پخوانی والی مسعود بختور صاحب سره خبرو ته کینو چې موږ سره اوس مل دی. بختور صاحب، ستړي مشي، ډیره زیاته مننه کوم صاحب. کور مو ودان او مهرباني مو وکړه. بختور صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو د خپل ژمنو په ماتولو خپل اصلي څیره څرګنده کړه، نو د سوریې یاغي ډله باید د طالبانو د منځوي حکومت تجربه نه تکراروي. ستاسو ارزونه او خبرګون سید؟
مننه تاسو نه چې مرته مو فرصت برابر کړئ پر څو ساس سره د مسالې شریکو. زه په څیر کې غواړم چې د خپل د غم شریکي پیغام یا د تسلیت ولې پیغام د پرند د سې د پاره چې دردوم کې او بجون کې او په نتیجه کې زموږ تاسو لوي تعداد افغانان شهیدان سوي دي. الله دې الله پاک دې شهیدان ته جنت او زخمیان ته عاجل شفا ورکړي. دقیقاً زه فکر کوم چې دا اخري حالت د مایوسی د نړیوال ټولنې د طالبانو نشي چې په درې نیم کال باوجود د ټولو فشارونو دوی لا ویسلا چې دوی په طالبانو کې یو مثبت تغییر او تر څو دوی وس وای خپل د وطنوالو سره ښه گزاره وکړي، د درس مکتب دروازې ورته خلاص کړي، د کار زمينه ورته برابر کړي، همداسې نور ډېر شان و. او متاسفانه چې دوی ما یو سکرې دي نو امید سوي دي اوس کله ناکله پر تلویزیون باندې ګلی او شکوي کوي، باوجود چې د دې zarar یا د دې تاوان د افغانستان ولس ویني. درې نیم کال د مکتب دروازې دا یو لوی ظلم دی، جفا دی چې د افغان ملت سره سوي ده. او متاسفانه چې نه طالبانو د افغان ملت خبرو ته غوښونی وای او نه د نړیوال ټولنې ته.
بله، په خپل احمد حسین الشرع چې په جولانی هم شهرت لري، د بی بی سی سره یو مرکې پترس کې دا رد کړ چې سوریه به په افغانستان بدل کی. هغه ول چې موږ د میرمنو لپاره په تعلیم باور لرو، او دا د طالبانو د سختو دریزونو په تړاو سیب او د دې کلکو دریزونو د زیانونو په اړه څه وایي؟
زه لامه خو په دې باور يم چې هیڅ عاقل انسان هیڅ وطن دوسه انسان هیڅ یو روشن فکر انسان دا رقم ظلم جفا چی طالب پل د ملت سره کوي هیڅوک نه کوي. متاسفانه چې اول خدای دې چې د جولانی مقایسه کول د ملایبت الله سره د ځکه واسمان فرق یې غیر روشن فکر ځوان دی دنیا لیدلې د دنیا سر سره د غسوی دی تاسو د دغه مبارزه په وخت کې وګورئ یو داسې ځای تاسو نه ویني چې د په مسجد کې عمل منفیزه کې د دې انفجار کړي او څوک چک نه ډول وي مکتب نه ډول وي نو مقایسه کول زه فکر کوم چې ظلم به وسې دغه سره د جولانی د ډلی او ټپلی سره چې موږ مقایسه کوم متاسفانه چې طالب هیڅ د شانو ته پابند نه دی او زه فکر کوم چې دا به دوی تر سلایت وته لشي وسې موږ اصلا طالب په تمام معنا پیژندل نه دی طالب د چې پر رسو دی اهداف په افغانستان کې چې دغه پرته د افغانستان د بربادي او خرابۍ د اسلام د نامدی تر بل شي نه لري.
بله نو بختور صاحب د طالبانو دغه سیاستونه په یوشتم قرن کې چې وس نړۍ څومره بیداره شوې ده څومره دوام کولای شي؟
زه فکر نه کوم چې وژما هیڅ ځای د استبداد ظلم پایدار نه وسی مرتاسې سوریه د پرونی مثال دی چې مرتاسې دغه وکي اما موغه موږ غټ مشکل دا شینند حالات دا شراغلی دي چې احساس کوي چې پداسې منطقو کې یا پداسې ځای کې چې نن افغانستان قرار لري دلته دغه سی بې مسولیت دلی چې رسمیت و نه لري د دوی موجودیت هلته ضرور احساسي د غټ قدرتو د وجنه زه مطمئن یم چې دا شی کنند کې سواد د ظلم خرابې د خیر چې پکېږي او افغان ول بیا دا اجازه پیدا کی چې دوی خپل د خوشي استاذ وټاکي او خپل راتلونکي نظام وټاکي.
خو بل پلو چې ګورو ځنې هیوادونه هڅه کوي مثلا یوې خو د طالبانو کړنلاره د مذهبي ډلو لخوا چې د سوریه یاغي ډله ده رد کیږي خو بل پلو د سیمې هیوادونه مثلا روسیا ورته د رسمیت پیژندلو د لپاره اوس لار هواروي د طالبانو په وړاندې ولې دوه متفاوت دریځونه وینو؟
روسیا د ریز په دیشل کال کې واضح او روشانه و دا یوازې روسیا نه و په دیشل کال کې د زموږ همسایه گاونډي هیوادونه شل کال د طالبان حمایت کړ دوی وروزه لدوی ته ځایونه ورکړي پیسې ورکړي اکمالات ورکړي صلاحي ورکړي تاسو چې هر څه د کم ولایتو کې مو ماموریت کړی دی هر څه د شپې دوربینونو چې و چې موږ ته بزبزکه ویله هغه تاسو کتلې وای چې د افغان امنیتي ځواکو لاس ولیدل و هغه د روسیا طلاوی اند روس څنګه ټولې سوي او رسول سوي و دغه ته نو د طالبانو پاک لیکي دغه دریز معلوم دی مزه فکر کوم چې روسیه سخت اشتباه کوي دا به دومره غټ اشتباه وسی چې بیا په تاریخ کې پوتین یا د اوسنۍ حاکم نظام د روسیه پر دې باندې شمار سي چې دوی ولې یو افراطی ډلې ته دومره فرصت برابر کوي چې خدای مکړه یو داسې حادثه پیښ شي چې بیا په دنیا پر پښیمانی
ډیره زیاته مننه کوم بختور صاحب تاسو په زغرده او د هر اړخیزو معلوماتو نه کور ودان بریالي اوسئ خوشاله اوسئ. قدر من دونکو د خوست په مسخیل ولسوالۍ کې درې سو کلنې ژرندې ځایی اوسیدونکو ته څومره اسانتیاوي برابرې کړې دي په دې اړه پوره او په زړه پورې رپورت لرو خو لمړی لنډه د مخلو
د امریکا ژغ ستاسې ژغ او یا صداي شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسې کولای سي د امریکا ژغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړئ ستاسی پیغام با ستاسی رخ پروانه کی خپور سی ستاسی دا پیغام دا سبت لپاره دا امریکا رخ دا واتساپ شمیره دادا 001-202-255-15-15-8 ستاسی دا پیغامونو او سالیمو نظریاتو دا اوریدو او نشرولو بهیلیو
با همدې هیله د خبرونه بل مطلب را اخلمه د پاکستان حکومت ویلي چې د غیواد په یوې دولتي دفاعي ادارې او دریو سوداګریزو شرکتونو باندې د امریکا متحده ایالاتو د بندیزونو ورستۍ پریکړه په تعصب ولاړه ده. باندې را زما همکاره مسکا سپې د پیښور نمو سره په خبرونه کې دا چې ورته خراغلاست وایم مسکا جانې ستړي مشه په خیر راغله د دې بیان مهم نور ټکي څه دي مهرباني
ډیر زیاته مننه کوم څنګه چې تاسو وویل د دغه بندیزونو په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خپل سخت خبرګون خوده لري نن په یو خبره شوی بیان کې په خپل ویب پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکا دا ډول بندیزونه د سیمه د امنیت او سولې هدف لپاره غورځوي او ویلي چې په سیمه کې د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناک پایلې لري. البته دغه وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع لپاره او په جنوبی آسیا کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره دی. خو تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان د بلستیک توغندیو پروګرام په اړه د پاکستان پر څلورو ادارو باندې بندیز لګول شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په بیان کې ویلي چې دا بندیزونه د یو اجرایی امر لمخې د پاکستان د ملي پرمختیا ادارې او په دریو شرکتونو لګول شوی چې هدف یې د ډلیزو ویجاړۍ او د وسلو د پراخولو د مخنیوي لپاره دی. د په تړاو البته د دې بندیزونو په نتیجه کې به په امریکا کې د دغو ادارو سره تړاو لرونکي ملکیتونه کنګل کیږي او هم امریکایان به د دغو ادارو سره د سوداګرۍ څخه منع کیږي. خو د پاکستان دغه وزارت بیا هم غوښتنه کړې او ویلي چې هغه پریکړې چې د سیمې د ثبات لپاره زیان رسوي باید له سره کتنه وشي. خو دا په لومړی ځل نه دی، د نو وړاندې هم امریکا د پاکستان په همدې روان کال کې په اکتوبر کې د پاکستان په شپږو ادارو او شرکتونو بندیز لګولې و چې د وسلو لپاره او د ډرون جوړولو لپاره کار کوو او هغه یې په تور لیست کې شامل کړی و. د دې تر څنګ په نور میاشتو کې هم د چین په ځینو شرکتونو او د بلاروس په یو شرکت کې هم بندیزونه اعلان کړي ول. بله،
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان مسکا جانې، په خیر اوسې.
مننه کوم.
بل پلو اسرائیلو نن د پنځمه په ورځ په یمن کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې پلازمینه او یو بندري خار باندې سخت هوایی بریدونه وکړل. د بریدونه وروسته د اطفایي کارکونکو د حساس نومې د بریښنا په مرکزی سیشن کې دا هڅه کوله چې لګیدلې اور مړ کړي. دا هوایی بریدونه وروسته له هغه وشول چې د حوثی یاغیانو یو توغندای د اسرائیلو مرکزی سیمه باندې ولګید. د حوثیانو تر کنټرول لاندې خبری چینل المسیره ویل چې د اسرائیل په پلازمینه کې د بریښنا سټیشنونه په نښه کړي دي او په ویډیوګانو کې ځینې ودانۍ وښودل شوې چې د اور لمبې ترې پورته کیږي او خلکو هڅه کوله چې لګیدلې اور مړ کړي. بل پلو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو قانون جوړونکو څخه وغوښتل چې د جمعې ورځې نه وړاندې د فدرالي حکومت د تمویل سره مرسته او د بندېدو لایحه یې رد کړي. د دې احتمال شته چې د امریکا ځینې حکومتي ادارې بندې شي. ترامپ او ټاکل شوي مرستیال یې جی ډي وانس په وکیلانو غږ وکړ چې حکومتي لګښتونو دپاره دې د لګښتونو یوه موقتي لایحه تصویب کړي. دا نوې لایحه د سې شنبې په ورځ وړاندې شوه او د ډالۍ په نوم د دیموکراتانو د لایحې څخه توپیر لري. موږ ذکر کوم کو د سې شنبې په ورځ په یو تړون موافقه وکړه چې د مارچ تر 14مې پورې د حکومتي ادارو تمویل وغځوي. روسیا له اوګدې مودې رئیسې د بالکان هیوادونه د خپل نفوس لاندې سیمه برخه غړي. خود اوکرين پر جګړې اوسنۍ تمرکز په سیمه کې د قدرت خلا رامنځته کړي او ترکیه ته د خپل رول د پراخولو فرصت برابر کړی دی. د امریکا غک خبريال جوین جونز د استانبول نه راپور علیګل چې تاسو یې پښتو ژباړه اورئ.
ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په بالکان کې د ترکیه د نفوذ د پراخولو هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي په دسمبر میاشت کې د مونټنیګرو د لومړي وزیر میلوچکو سپاچیچ کوربتوب وکړ او د اکتوبر په میاشت کې البانیا او سربیا ته لاړ.
انقره د بالکان په مسله کې ځان بریالی ګڼي او دلیل یې دا دی چې ترکیه په دې سیمه کې د یو منځګړي په توګه بریالی ده او د ټولو حکومتونو او ټولو توکمیزو ډلو سره د یو شان اړیکو ساتلو توان لري.
ترکیه چې اکثریت پکې مسلمانان دي د ډېرې مودې راهیسې د البانیا سره کبي اړیکې لري. اردوغان په دې ورستیو کې د سربیا سره هم پیاوړي اړیکې جوړې کړې دي. اردوغان د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیک سره د شخصي او اقتصادي اړیکو له کبله ښه روابط لري. روسیې په تاریخي ډول سربیا د خپل نفوذ لاندې ګڼلې، خو په یوکرين کې د جګړې له امله ترې نه پام اغوخته او دا حالت د ترکیه په ګټه تمامېږي.
روسیه مدام سربیا د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره کارولې ده، خو ستونزه ده چې پوتین اوس وخت دومره قوي نه دی. سره له دې چې په سربیا کې داسې سیاسي ګوندونه او پوهه خلک شته چې په مستقیم ډول د روسیې د پالیسۍ ملاتړ کوي.
روسی او ناتو په تیر وختونو کې د بالکان په شخړو کې د مخالفو اړخونو ملاتړ کړي. په دې وروستیو کې د کوسوو په اړه چرته چې کړکچ لا هم دوام لري او د ناتو په مشرۍ سلسات ځواکونه لا هم هلته ځای په ځای دي. په دې سیمه کې د بې ثباتۍ د دوامدار ګواښ له کبله د انکري ښکېلتیا مهمه ده.
ترکیه په بالکان کې پوځي حضور لري. دا په بالکان کې د ناتو او اروپای اتحاد د سولې د ساتلو په هڅو کې د ګډون لامل اسکر لري او په عین حال کې چیرته دلته تاوتریخوالی رامنځته شي نو ترک به ممکن د کیلو خواو ترمنځ د مسلې د حل لپاره ډیپلوماتیک او سیاسي رول ولوبوي.
په بالکان کې امنیت او ثبات د ترکیه لپاره هم حیاتي دي ځکه چې دا سیمه د ترکیه او د هغې د تر ټولو مهم سوداګریز شریک اروپای اتحادیې ترمنځ یو مهمه سوداګریزه لار ده.
انکارا هڅه کوي ځان د سیمې لپاره یې د یو لازمي شریک په توګه وټاکي او اروپایان ډیری وختونه ترکیه خپل څنډه ګڼي. دا ملاقاتونه مهم دي. زه فکر کوم چې دوی اراده لري چې د اروپایي اتحادیې د هغه وضعیت سره چې غواړي روسیا او چین ورنږدې وي مقابله وکړي.
د بالکان سیمه د خپلو سیالیو او د پخوانیو شخړو سره د تاریخي او نوو قدرتونو ترمنځ د نفوذ لپاره د یوې نوې جګړې صحنه ده. دا و د ډورین جونز د رپورت پښتو ژباړه نصرانی سوسی امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ته بیا هم خراغلاست. دیو خان د افغانستان نلری په یو بهرنی هیواد بریتانیا کې میشته ده، خو هغه د کډوالۍ د ژوند سره سره د خپل هیوادوالو او پتیره د نجونو او ښځو لپاره یو خیریه ټولنه هم پرانسته ده. په لندن کې زموږ خبريالي په اړه رپورت چمتو کړی.
دیوا خان په وړوکوال کې لخپلې مور سره د اروپا سویډن هیواته کډسوي. خولتی رو څلور نیمه کلونو راهیسې د بریتانیا په پلازمینه لندن کې میشته ده. دا وای لندن ته ذکر او کوچ ده چې د خپلې خیریه ټولنې کارونه پر مخ یوسی.
ما مخته چې یو ځای ته ولاړ چې ملک لندن خو ځای نو ما مخته چې خپل چاريټي رشت ورکول هغه سیدان نه ډیر نه کیدو نو ما مخته چې لندن ته راشم د دې ځین خپل کارونه پیل کوم.
دیوا خان خپل هم درې ځلې د سرطان له ناروغي ژوندۍ راوتی. دا دوه مشمل لري خو بیا هم وخت را باسي چې د خپل افغانانو خدمت وکړي.
هر یو دفې چې ژوندۍ پات شو ما خپل ژوند داسې خپل کړو نو وي توفه د الله پاک نه او ما خپل ټول ژوند په دې چې یتیمه مومه او دومره سخت دي مرزم را سره تیر شوی دي نو ما خپل ژوند ټول خیریه تور بخلای دا.
دی وی په 2012 کال په خپل نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړی چې تر ډیره په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ستونزو په هوارولو کې مرسته کوي.
او متاسفانه کله کې خزي په مثلا تعلیم نه لري او ډیر د دې غن لري کولی کډیرو کولی شي وای چې مثلا یی ګندل کولی شي ما یو تنور را ته جوړ کای یو دکان را ته واچو یا یو زوی ته مې یو ټیکسی واخلا چې مونږ د ورځې آمدن پیولرو خو شکر تجربه اوس لري چې مونږ ته وای مونږ سره کړی.
افغانستان چې په زکړه او شوونه کې د نړۍ د شاته پاتې هیوادونو په لیک کې دی. دیو خان وای د طالبانو حکومت د نور افغان جونې پریز دی چې باسواد سي او هیوادی پرمختګ وکړي.
د مور غیګه ټول تعلیم دا ته چې یو باسواد مور ولري دا غیر درې نسل باسواد کیږي اولاد یې مثلا یو جلی چې مثلا فاکولټا وي یونیورسټي فاکولټي ته ځي تعلیم کوي هغه ضروري ده چې هغه کار وکړي پاستا هغه مشوره ته یو خو اولاد ورکولای شي.
دا مهال دیو بنسټ په افغانستان کې ځانګړی مرکز نه لري خو تل خپل کارونه د خپل همکارانو په مرسته پرمخ وړي. قسم خان مندوخیل امریکا ژغ لندن.
او د ژمنی سرسن ورستای رپورت د خوست په موزاخیل ولسوالۍ کې شاوخوا درې سو کاله پخوانی ژرند چې لا هم فعال ده د سیمه ایز دود په بڼه د سیمه خلک په نوبتي توګه کاروي. د سیمه اوسیدونکو وایي که څه هم د غلو او دانو او د اوړه کېدو په برخه کې د ژرندو زیاته مرسته ورسره کړي، خو په خبره کې د دې ژرندو ترمیم ته په حکومتي کچه پاملرنه وشي نو د برېښنا د جوړېدو زمینه به هم دوی ته برابره شي. نور حال د شمس آریان رپورت کې
د معلوماتو له مخې د اوبو په مرسته چلیدونکي دا ژرند شاوخوا درې نیم سوه کاله اوږد تاریخ لري چې لا یې هم د غلو دانو د میده کولو په موخه څرخ له تاوېدو نه دی لوېدلی. علم ګل چې له دیرش کلونو را په دې خوا د همدې ژرند ژرندګړی دی وایي چې دا میراث له نیکونو ورپاتې دی.
تقریبا دا ژرند چې جوړ شوی دی مونږ سپینګرو د خولې د کومې ونې چې دا ژرند خو شو کې ولاړ دی تقریبا در نیم سو کاله عمر وخت دلته شوه دا ژرند کېږي. دیرش کاله کېږي تقریبا دا ژرند زه په خپل نوبت میاشتنۍ نوبت او تش په خپل نوبت تیرم بیا دا ژرند په نوبت هغه کوم.
د خوست په مساخیلو کې د دې ژرندې په مرسته د غلو وړ کول د نوبت تر څنګ په دودیز ډول تر سره کیږي. علم ګل وایي چې په دې سیمه کې په زیات شمیر ژرندې د نه پاملرنې په سبب لمنځه تللې دي.
دا ژرندې د داسې موږ د کال کې دوه پلرنې یو ژرندې و پلور د بلې بل پلور نو دلته موږ د خوست کې کوم تقسیم اوقات ټول د پلور په تقسیم دي. دا غا پلور په تقسیم موږ د ژرند خپل نوبت ورو مثال واکور نه وی درې نه پرورونه بل وطن پرورونه وی وپلور درې زمانه بل وتا زمانه هغه وتو زمانه مثال څلور شپه وتا شپه وری درې زمانه هغه وتا شپه نو باغوري نو باتوري تقسیم یو را کام تا ده.
د خوست نور لیرو پرتو سیمو خلک هم د خپل غلو د وړکولو په موخه دی ژرند ترازی. دغه وګړي د ژرندو د اهمیت تر څنګ وای چې د اوبو په مدیریت کې باید د ژرندګرو لاسنیوي وسی.
مونږ ته نیکونو پلارونو چې دا بیان کړی دا چې دا مونږ نه پزله کېږي دا ژرندې دومره پخانۍ ژرندې دي بیا به یې دغه نه استفاده کړ د ژرندو نه. خو دا ژرندې د یو مشکل لري چې د غریبونو بندونه نشته خواړه کې پروشي دا بندونه یې سکور ته دا اوبه ډیره د سرخه دی وګده دې د فوره دا لازم چې دولت چې کوم واسطه کات لري باید د غریبونو سره کومک وکړي د دومره مخلوقې د ژرندو نه استفاده کړي د غریب خلکو ترسي دی غزي ته باید ته د بندونه د ویلې د پخې کړي.
دا ډېر پخوانی ژرند دي چې ډېر پخا خلکو جوړې کړې دي او نن سبا چې اوس چې دا ټیکنالوژي ډېره مخته لوړه ده خو موږ غواړو چې برتن جوړ کړو خلک سه امکانات ډېر کم دي.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 300 ژرندې فعال وي خو د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې 10 ژرندې پاتې دي. د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره د اړوندې ادارو نه پاملرنه او د اوبو د منظم مهار نشتون هغه ستونزې دي چې دلته د ژرندو پر فعالیت منفي اغیز کړی دی. شمساریان امریکا جا دیش دقیقه
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوولسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ. او په هم تیسره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو د ملتیان بیا هم مننه کوم د خبرونه په پای کې. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیو تلویزیونی خبرونه یادونه کوم چې تاسو زموږ د وپانو په طریقه هم لیدلی شئ. نو تاسو په خدای سپارم د سحر عظیمی په قربتوب د خبرونه وګورئ. الله مو مل.